پښتنو او د دوی د فرهنګ په باره کې خو په اروپایي وادونو کې زیات کار شوی دی. زیاتره په هغه وخت کې چې انګریزان 2500 کاله مخکې د هند نیمه وچې ته راغله، له دوی سره یو شمیر څېړونکي او پوهان او لیکوالان او شاعران او ژورنالیستان هم راغلي وو. نو دوی دا 2500 کاله کې دوی د پښتنو په باره کې، د پښتنو د فرهنګ په باره کې زیات کار کړی دی او هغه یې لوی دیزوالو ته منعکس کړی دی. او له بده مرغه په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې په بشپړه توګه داسې کار نه ده شوی چې دغه ټول افغاني انعکاسات چې په لویدیز ادبیاتو کې راغلي دي دا موږ منعکس کړو، وژباړو په افغاني ژبو کې وژباړو، خپل خلکو ته وړاندې کړو. ولیکن د افغانستان په هکله له بده مرغه زه باید دا په ډېر خواشینۍ سره ووایم چې په سلهاوو کتابونه دي چې هغه ډېر مهم او نړیوال ارزښت لري، ولیکن د کتابتونونو په الماریګانو کې د خاورو لاندې پراته دي دا کتابونه، او موږ په دې برخه کې زیات کار نه دی کړی. نو زه په دې برخه کې خو لکه چې ما وویل یو کتابتون مسایل دي چې باید پرې وغږېدل شي، خو د دغو ټولو سر کې زه غواړم چې نن د رودیار کیپلینګ چې دغه یو انګریز لیکوال وو، دا سړی په 1855 کال کې زیږیدلی وو او تر 1918 کال پورې دا ژوندی وو. دا زیاتره وختونه د اصلا د انګریزي ورځپاڼو لپاره د خبریال په توګه کار کوو. د افغانستان کې زیاتره د موږ په قبایلي سیمو کې او په پښتونستان کې د زیات موده تېره کړې ده، هلته یې کار کړی ده.
SBS radio
بل مسله چې کیپلینګ دا کړی ده، دغه د یونانی اساطیر هم پکې دي، ځکه د یونان اساطیرو ته که تاسو د هغو اتلانو ته د هغو هغه افسانوي اتلانو ته وګوري، هغه مرګ نه لري بلا تشبیه، هغه دوی هر چا ته ور تشبیه کوي. نو بل دا ده چې دغه د اسکندر قصه هم په دې کې بیا راغلې ده. تاسو ته پته ده چې اسکندر کله چې راغی دلته افغانستان ته راورسېد، د ایران البته ټول ایران په یوه میاشت کې ونیوو، بې له مقاومت نه ډېر په سادګۍ سره دی ونیو. او حتی اسکندر به لومړی ځل چې ایران ونیو، نو د ایران پادشاهان خو تاسو بهتره معلومه ده چې دوی خو بل کار نه درلوده غیر له دې نه چې د فقط هغه دنیایي کارونه و عیاشي و دغه کارونه وکړي. نو د اسکندر اردو سره راغله، د ایرانیانو د پادشاهانو په امامونو کې ورننه وتل او دوی به ویل دا څه خال امامونه دي چې او بم پکې سری دي، او دلته ډول ډول اترونه دي، او نور خدمات هم پکې شته. نو دوی هلته بلاخره چې دوی افغانستان ته راځي، افغانستان کې د خلکو مقاومت چې ویني، اسکندر بله لار نه لري، له دې کبله د دې لپاره چې دا خلک ترې یوه اندازې پورې نرم کړي، دای د بلخ یو انجیلی چې رکسانا نمیگه رکسان، رکسانا چې رخشانه از موږ په ژبو کې رخشانه سوی ده، او دغه نوم اوس په لویدیز کې ډېر یو مهم بیخي داسې یو نوم دسې کور په کور ګرځي، رخسانا او رخسان دا شی. نو اصلا دغه قصه کې دغه د اسکندر چې دا کار کړی و دغه دوباره بیا دوی کوي په دې داستان کې راغلی ده. او د دې سره سره ګوري چې اسکندر هم داسې کار کړی و، ولیکن هغه کامیاب نه شو، او بالاخره دا چل را وخیسی دلتبه دوستی و که افغانانو دیگه پا اساس بانده و دوی کامیاب شی، ولیکن بیا هم نکامیابیگی. نو دی کتاب لکه چه ما مخی ویلی دا دی وگ لند داستان ده، پا دی که زینه توکی تکال هم دی افغانانو پاک و راغلی دی، او زمنان دی مثال پر دول کله چه دا دو نفر دی نورستان سیمت را داخلیگی، نو دوی خلق را طولوی تو پا کرویشی، او دوی توی ستاسی پویگی ستاسی با سرتیری شی، او سرتیری فکر نکوی، اغای یواز اطاعت کوی، او که چیره سرتیری فکر وکی نو باد لغنه و دی سر لمنزی زی. نو او بل پا بلزی که مثلا وایی سه مشکل داده چه سنگ 15 افغانان په دریو کچرو باندې تقسیم کو او دوه انګریزان ته راوځي. دا یې په شکل د طنز سره دی ویلي دي، چې د طنز په شکل سره دا ویلي دي، او همدا ډول په دې دا وګلند داستان سی او تاسو وګوري د دې افغانانو د فرهنګ نه کې زیات مسائل راغلي دي لکه د دوی د رښتیا ویلو د دوی د ترت ویلو همدار ډول د دوی وفاداری او په دې ځمن کې د دوی کچرت د دوی بعد خپل بدل او غچ اخلي نو دلته بیا دوی ډیر بیرحم کیږي دغه مسائل ټول په دې کې راغلي دي او له بعد مرغه دغه اثر ما تر اوسه پورې لیدلی نه دی چې دا کوم افغان ژباړلی یا په پښتو باندې یا په دري باندې موږ خلکو ته خپل خپور کړو متاسفانه په اوس شرایط کې خو زه دا فرصت نه لرم که آینده کې یو ورځ فرصت پیدا کړم نو ما لومړۍ وظیفه به دنده به دا وي چې دغه د دې داستان باید په پښتو کې وژباړل شي او بل دا د سی یو بل ډیره مهمه خبره هم په دې کې کوي چې نه دا اثر په 1909 کال کې لیکل شوی دی ان دا اوس تقریبا 130 کال کېږي چې د دې اثر له خپرېدو نه نو ځینې جملې داسې جملې دي چې هیڅ وخت نه جوړېږي د مثال په توګه یوځي کې وایي چې که تاسې یو انګرېز سرتیري ته آس ورکوئ څو له هغه جنګ نه وتښتي چې په افغانستان کې ماته خوړلې نو بیا وایي چې تاسې په دې پوه سئ چې دی به پیاده راځي آس راوړی نه شي له افغانستانه بېرته که څه هم د تېښتې په وخت کې وي نو دغسې مسایل دوی وایي لکه ما چې مخکې هم اشاره وکړه ځینې پوهان وایي چې د دې کتاب باید د افغانستان د خلکو هنداره ده د افغانستان د خلکو تاریخي هنداره ده چې د دې وطن ته باید په څه شکل سره برخورد وشي د دې خلک څه ډول دي نو دا کتاب ډک له نصیحتونو او له ډېرو غوره خبرو څخه ده چې زما په اند ډېر اهمیت لري ځکه داسې انسان لیکلی ده چې هغه په نړۍ کې لومړۍ درجه لیکوال و د دې برسیره د دې کتاب یو بل داستان هم چې ما ویلی ده هغه د محمد دین نقل په نامه باندې نومیږي په دې نقل کې هم دی دغه د برطانوي استعماري تفوق طلبي یا مثلا ځان ته لوړوالی په دې کتاب کې ډېر راغلی ده مثلا په دې نقل کې د یو انګرېز افسر ده چې زه نه پوهېږم پېښور کې یا راولپنډۍ کې یا د هند په کومه سیمه کې دا افسر هلته یو باغ لري په دې باغ کې د ده یو مزدور چې هغه افغان ده او هغه مزدوري دته کوي د دفتر جارو کوي د ده د باغ نه ساتنه کوي نو د دې یو کوچنی زوی ده کوچنی زوی دا اجازه لري چې د خپل بادار کور کې ورشي او هلته ځان ته داسې خونې او له خټو له دېونه خونې جوړې کړي دلته دای په دې کې په ډېر استعاري او سمبولیک ډول باندې دغه دوه حالته جوړېږي چې انګرېزان په څه حال کې دي انګرېزان مثلا افغانستان نیسي نورې سیمې نیسي او نور سیمو ته خپل نفوذ زیاتوي ولیکن محلي خلک یا ځایي خلک داسې دي لکه له خاورو له خټو سره دوی ډېر روزل شوي دي د دوی ټول هغه د دوی ټول د دوی ټول هغه هنر په دې کې ده چې دوی څه ډول یو د خاورینو قصرونه ځان ته جوړ کړي بل د دې په څنګ یو ډېر مهم داستان د کیپلینګ چې ده هغه جالبه داره چې عنوان د کتاب درې واره یو دي او دا په انګلیسي کې درې واره یو دي همدغه یې عنوان ټاکلی ده دا پښتو یې خپل عنوان ټاکلی ده او په دې کې د دې کې د پښتنو دغه د انتقام او غچ اخیستلو او همداراز څوک چې دوی سره نامردي وکړي او د نامرد په مقابل کې د دوی کینه او د دوی مقدسه هلې ځلې چې دې لپاره چې خپل انتقام ترې واخلي انځور شوي دي نو په دې داستان کې چې دا درې واړه یو دي دا یو ناخوښ ځوان ده چې واده کوي او د واده نه وروسته بیا دی خواري غریبي پسېږي کله چې راځي خپل کور ته راځي دی په کور کې د خپلې ماندینې فاسق ویني نو دلته دی ډېره لویه کینه اخلي لومړی خپله ښځه وژني قط کوي او دی په سیند کې اچوي او د دې افغان پښتانه ټول عمر دومره بیخي دی بل شی د دې هدف ټول دغه دی چې د ښځې فاسق چې دا اوچا نومېږي دا اوچا په هر شکل چې وي باید دا پیدا کړي او دی د داستان په برخه کې وایي چې چې په دې پوهېږي چې زه به خپل انتقام واخلم چېرته به راشه خلاصېږي. مثلا دی غزنی ته پسې ځي، که کابل ته دادا وچې وځي دی کابل ته پسې ورځي، بیا راځي پېښور ته، بیا هند ته، ډیلي ته ځي. دی نه پرېږدي، دی فقط لکه سوری غوندې دا سړی تعقیبوي تر هغو چې خپل انتقام تر واخلي. نو په یوځي کې وایي چې دا سړی به له هېڅ چېرته له مانه خلاص نه شي، زه به د جنت دروازې په خپل ټوپک د ټوپک په کنداغ باندې ماتې کړم، او یا به د دوزخ دروازې په خپل چاقو غوسې کړم تر هغو وګورم چې دی چېرته دی، په دوزخ کې دی یا په جنت کې دی. هلته به م راشکه خلاص نه شي، هلته به م پرېنږدم چې دا نامردي د ما په برخه کې کړې ده. او په دغه داستان کې دغه درې واړه یو دي، دا د البته رحمان بابا هم دا راغلی ده، دغه اوس لکه زموږ په فرهنګ کې لکه زموږ ادبیاتو کې چې دا یو متل سوی درې واړه یو دي، دا کیپلینګ هم غواړي چې دا په انګلیسي کې هم یو متل جوړ کړي. د دوه درې ځایه دی تکراري دي، مثال په ډوله د ده په داستان کې یوځي کې وایي چې ښځه میړه او فاسق درې واړه یو دي، درې واړه یو دي. بیا مثلا بل ځای کې وایي چې بې سره تن بې رڼا اروا او زما تورکۍ زړه درې واړه یو دي. او بیا په بله برخه کې وایي چې اور ایره او زما کټ درې واړه یو دي. او د بل برخه کې د داستان کې وایي چې د لمر سترګې د سپوږمۍ سترګې او زما سترګې چې آرامي یې نه ده لیدلې درې واړه یو دي، درې واړه یو دي. نو دغه داستان ډېر جالب داستان ده، دا هم ډېر ژر باید وژباړل شي. او موږ دلته په لاره یو چې د افغانانو استعدادونه زموږ د توان پیدا کړي چې دغه وژباړي، او لکه چې مخکې ما وویل که زه وخت پیدا کړم زما به هم دا دنده وي چې دا به زما دومه دنده وي چې دا وژباړم او په افغاني ژبو کې خپلو خلکو ته وپېژنم.